سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس ټایم پایل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عام روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتي او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرجوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP په اړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغېز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل شو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 لوبو ته 13 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د پاکستان په وړاندې دغو لوبو ته خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک کې د قرغزستان له ولسمشر سدیر جاباروف نه دا غوښتنه کړې. د امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبرې په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو، د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 1 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 340 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکال له مخې دا مهال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکې اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمېر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسوي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږ میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې به برخه سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د نروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره له افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي و چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواده لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سیشن به پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لاله دني وازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته لتلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزل عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعا او پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو جواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بیا پرانستلو پاړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د خزو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یوه اعتراض کوونکې او د ښځو د حقونو فعاله ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي تبیایي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وایي د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړی او د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د غیواد کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو سلام مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډه ګټه لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی. وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپاړس میاشتې وې. دا شپاړس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سختې وې. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اته څلوېښتو ساعتونو کې لاسلیک نه کړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپله منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اګست نهمه په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالې حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالې حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15مه شوي و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خو نړۍ برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لګیا درلودل ته بډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نه شي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډیره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت وشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114221. شمیره بیا تکراروم 00422114221.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم پری خبرونه کی په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل موخه او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13/2019 کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړ تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شهید لیو.
دوی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل شار په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبې پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکی شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو د وای پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلې. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هغه دوکان راغلی او بس.
اغل حسارول په دې ورستۍ کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډېر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدي وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
نندارتون جوړېدل ډېر ګټور او اغېزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره لومړیتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه او دوی باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب د نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوي دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شعرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنه پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډېرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډېر ښه خصوصیات یې دا شی دي چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروري دی یو توازن ساتل شوی دی. او همدارنګه د شعرپوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصورو شعرونو ښې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري، او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده، او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنی استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کېږي د دې کتاب لوستلو ته ضروري دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و، دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لري. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منځپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډېرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډېرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې، چې د ټول کتاب 150 مخونه لري، چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروري دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمه ودان سره شخیدلېم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وایي.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې، او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه، د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومانو لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړشی، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکو نسل لپاره ډېر زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو، او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسې لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستی شعر لرو، د حمیم جلال سی نظم د روی پشخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم،
هغه ورځې می یادیږي چې لمین خبر نه وم. کله کله می په زړه کې ځنی خلک را ګرځيږي، باید نه می یادیدلای هغه څوک چې می یادیږي. درد می کړی هغه زخمونه چې لیدل می لانه دی، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویل می لانه دی. زوروی می څو خبرې چې هیڅ کله می و نه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دی چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله. زوروی می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړي، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړي. هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې اسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دی، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یکشنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلمو راځي د سره څه وطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو ته ورکول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ په کښې کې ترانې ویل کېدلې.
روزگان سفغشی و پرزیدن نڑی دسل جگبرونو راولوی دل نڑی
لنین روز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سنگر فاسی دلی افغانان بیا پنن دسپی قرآن.
د مشاعرې بله برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیې موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکو دیدوې په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ در ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته چې راځي، تا تږي مرغۍ ګوره چې سراب ته چې راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته چې راځي، زندگی د یتیم ښه زه یې څپلی یم نیم پفشا یم نیم ترتیر یمه همت خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم زه د خپل ځانه هېر یم همت
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بلغوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپل شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو مهم لورونه باید هغه دې ټکي ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه خپل شعر کې
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقۍ ته هم پکښې کې ځای نه و ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د جرمنی ژبې د سختۍ خبرې ډېرې کیږي. په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کال کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو سره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سخت جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکسی تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکسی سره زما همکاره سنا کاکړ شخېدلې او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو اویا کلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختۍ هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له شلو کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یوه جرمني پښتو ډکشنري نه وه. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به ما نه پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کار ونکړم نو څوک به یې وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1600 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوی یم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سی په وینا واورېدل چې جرمنی سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تېر یوه کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهېږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي عبیدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو عبیدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي عبیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي عبیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نورحال په دې راپور کې
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي عبیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمیدالله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي عبیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاتوي د یادو شپږ تاریخي عبیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي عبیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي عبیدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي عبیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي عبیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي عبیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي عبیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دې وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هرکلای کوم. هر فرهنګي اثر او عبیده په قد کې زموږ د ویاړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبیده لمنځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه لمنځه ځي او د تاریخ د پاڼې لمنځه تلل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي عبیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي عبیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي عبیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2014 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي عبیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته یې پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ تری وابورو
مخاله کشر خورته چې هغه پنځه کلنه ده،
ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او ما خپله د نیت لرله چې دا کیسې به یوه ورځ لیکم. اوس مې پیل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پیل کړی دي. ته خپله ورسه خپلو ملګرو دوستانو او همداسې خپلو خپلوانو ته هر وخت ویلي دي چې خپلو ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلي دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلي دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او که نه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخیستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپله خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ور زده کوم، د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوئ، سمدلاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوئ؟
زه ډېر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې، بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختصر سره زم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی که نه تشخیص چې دی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشحاله دی، خاندي، همدغسې یعنی تشخیص مې هم پکې کارولی دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سې د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلې کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور پنځه کلنه ده او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي یا وویل شي. نو ما هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم چې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، که لیکلو برخې ته راشم، کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډېر مهمه دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتونکي دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسې پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک وکړي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم و یې نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي. په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخه وي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته. مثلا که چیرته تاسو د لامبو د حوض کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې له خاطره چې د ماشومانو د کیسې لوستلو تر څنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتره شي. لیکن د حوض کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همداسې آواز لري، زوی هم همداسې آواز لري. ځینې کره کتونکي حتی دا خبره کوي سي د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن ابتدائی ماشومان ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر ته ادام دی برخې ته باید پام وشي. خو زما کشره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه 15 کلنه ده، نو د هغه دپاره زه په شفایي سړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکر نه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دوی یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یې ونه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي. د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاصې شي. نو بیا شي د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسي شي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څه لولي، له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي. البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څه لولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څه لولئ، نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څه لولو، نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مراولی چې خامخا یو شای ولولی که هغه بل کتاب تلاس وغځوه مخې منی سي. نه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخې منی سي. لس کله چې ماشوم ته څلولی داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په ټلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلار او مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو په خدای سپارم.
شلکا لب گورے